آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د پارک پیلس په ملمستون باندې د حمله کوونکو ډله نیول سوې ده. امریکا وایي چې د داعش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې تیر کال څه د پاسه 10,000 جنګیالي وژل سوي دي، او په ختیځ یوکراین کې پرون بیا لویه جګړه سوې ده. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 14مه ده، چې د 2015 کال د جون د میاشتې 14مه کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه اوریدلی سئ، او د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل د ښار په پارک پیلس میلمستون باندې د مرګانی برید د طرح کوونکو ډله نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقي خبریالانو ته پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه کسان د حقانی د ډلې غړي دي، او د ښار د سنګ نوشتې په سیمه کې یې نیولی دي. عبدالحسیب وویل چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی دی چې په میلمستون باندې برید د حقانی ډلې په پېښور کې طرحه کړی و، او مشر د حقانی د ډلې یو قومندان قاري عبدالله چې په انس مشهور دی کوله. یو بل کس چې غلام عزیز نومیږي، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو اس ایډ له جعلي کارت څخه په استفادې سره چې د مدیترا د خیریه مؤسسې یو کارکوونکي عبدالوکیل ورته جوړ کړی و، د میلمستون شاوخوا سیمه څارله، او د میلمستون نقشه قومندان انس ته سپارلې وه.
د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې په تیر یوه کال کې څه د پاسه 10,000 جنګیالي وژل سوي دي، او دا په داسې حال کې چې په محلي وخت د سې شنبې په مخصوصا په عراق او سوریه کې په دغې ډلې باندې 22 نورې هوایي حملې هم وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن د فرانسې رادیو ته دا وینا یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه او د امریکا د انډیوالو ملکونو چارواکو په پاریس کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل، او د داعش په مقابل کې د جګړې په ستراتیژي باندې خبرې وکړې. وروسته د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ نطاق یاش ارنست وویل چې داعش د خپلو قواوو د بیا تقویه کولو دپاره په ټوله نړۍ کې جنګیالي استخداموي. هغه وویل
that there are thousands of ISIL fighters that have been taken off the battlefield due to the combined impact
د داعش په زرګونو جنګیالي زموږ د ائتلاف د هوایي حملو او همدارز د عراقي او کوردي امنیتي قواوو د عملیاتو له کبله د جګړې د میدان څخه وتلي دي.
دغو هوایي حملو چې په منځنۍ توګه په ورځ کې 14 ته رسیږي، د حکومت د طرفدارو قواوو سره مرسته کړې ده چې ځینې سیمې د داعش څخه بیرته ونیسي، مګر دغه ډله لا پرمختګ ته دوام ورکوي.
پنټاګان ویلي چې د انتراکس ژوندي میکروبونه چې په تصادفي توګه د امریکا او نور هیوادونو تجارتي او نظامي لابراتوارونو ته استول سوي وو، تر هغه چې اولی فکر کېده ډیره بده پیښه ده. د لومړني څیړنې څخه ښکاري چې د متحده ایالاتو 12 ایالتونو او واشنګټن ډي سي ته او نورو درو هیوادونو آسټرالیا، کاناډا او جنوبي کوریا ته به دغه ډیر خطرناک میکروبونه رسیدلي وي. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال رابرټ ورک پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا ارقام به نور هم په داسې حال کې پسې زیات سي چې تحقیقات دوام لري، مګر هغه دا په تاکید سره وویل چې عامو خلکو ته کم خطر نه دی متوجه، او د لابراتوارونو کارکوونکي هم د ډیر لږ خطر سره مخامخ دي. ورک وویل چې د هغو لابراتوارونو کارکوونکو ته چې په تیرو 10 کالو کې د دغو میکروبونو سیمپلونو ورسېدلي دي، په هغوی کې د انتراکس د ناروغۍ کمی نښې نه دي لیدل سوي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکزونه په دې اړه تحقیقات کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوه. په جنگ ځپلې ختیځ یوکران کې د بیلتون غوښتونکو د یو لوی مورچل څخه بهر پرون د چهارشنبې په ورځ بیا یو لویه جګړه سوې چې تر دولو ستنو زیات کسان پکې وژل سوي دي او دا خطر یې راپیدا کړی دی چې هغه هیواد بیا بشپړې جګړې ته ورداخل نه سي. دواړه خواوې یو بله په دې ملامتوي چې جګړه یې پیل کړې ده. یوکرایني چارواکو وویل چې دا جګړه دونیسک ته نږدې هغه وخت پیل سوه چې تقریبا زرو تنو د روسیې طرفدارو جنګیالیو چې د توپونو او ټانکونو ملاتړ ورسره و د سپېدو داغ څخه مخکې د دغه ښار په لویدیځ کې حمله وکړه. یاغیانو رپورټ ورکړی دی چې 15 تنه ملکیان او جنګیالي وژل سوي دي، مګر په کیف کې چارواکو وویل چې د مارینکا په شارګوټي کې لږ تر لږه درې حکومتي عسکر وژل سوي او دېرش نور زخمیان سوي دي. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک روسیا په دې وغندله چې دغه نوې جګړې یې راپارولې دي. هغه وویل چې ماسکو په بیلتون غوښتونکو باندې امر وکړ چې په دونیسک چې د روسیې د سرحد څخه تقریبا 50 کیلومتره لرې دی نظامي عملیات وکړي. کرملین په دې باندې ټینګار کوي چې په دې بحران کې مستقیم نقش نه لري او تل یې هغه رپوټونه رد کړي دي چې وایي روسیا د یاغیانو دفاع کوي او هغوی ته وسلې او جنګیالي استوي.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پرون د چهارشنبې په ورځ بروکسل ته تللی دی چې د هغو هیوادونو څخه چې یونان یې پوروړی دی د نورو پورونو د اخیستلو غوښتنه وکړي، ځکه چې اتن بې پیسو سوی دی او د نړیوال وجهي صندوق یو لړ پورونه باید ور ادا کړي. یونان باید د نړیوال وجهي صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور په راتلونکو دوو اونیو کې په څلورو خیستونو کې ورکړي، چې په دې کې د 340 میلیون ډالرو د یو قسمو ده سبا د یکشنبې په ورځ رارسېدونکې ده، مګر چې په دې کې د 340 میلیون ډالرو د یو قسمو ده سبا رارسېدونکې ده، مګر هغه به شاید په خپله خزانه کې کافي اندازه پیسې ونه لري چې حتی دغه اول قسط لا ورکړي. ښاغلی سیپراس د اروپایي اتحاد اجرایوي کمیسیون د رئیس ژین کلاود جنکر او د یورو د سیمې د مالی چارو د لوړپوړي چارواکي سره وکتل چې د اتن څخه د پورونو د اخیستلو په برخه کې د یو څه مراعات غوښتنه ځینې وکړي. یونان ته چې په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوری سوی دی د 13 اګست د میاشتې را په دې خوا د خپلو لویو پور ورکوونکو نړیوالو وجهي صندوق، اروپایي اتحاد او د اروپا د مرکزي بانک لخوا هیڅ نغدي پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی سیپراس مخکې له دې چې د اتن څخه حرکت وکړي وویل چې موږ یووالي ته ضرورت لرو، موږ باید د اختلافاتو مخنیوی وکړو. زه په دې ډاډه یم چې د اروپا سیاسي مشران به هغه څه وکړي چې ضرور دي، هغوی به حقیقت ته غاړه کېږدي.
په امریکا کې د محکمې اسناد چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپاره شول شي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو پخوانی غړي د فوټبال د 1998 کال او 2010 کال د نړیوالو اتلولیو په ارتباط رشوت خوړلی و. چارلس بلیزر چې امریکایی دی د 2 لسیزو لپاره د فیفا له یو له ډیرو مقتدرو کسانو څخه و. د هغه معلومات څخه چې د استمایه غونډې د جریان په اړه ترلاسه سوي دي هغه په نیویارک کې د امریکایي څارنوالانو سره په موافقه په پټه په لسو جنایي مواردو کې خپل جرم منلی و. بلیزر امریکایي قاضي ته ویلي و چې هغه او د فیفا د اجرایوي کمیټې نورو غړو رشوت اخیستی و او په 1998 کال کې د نړیوال جام د سیالیو لپاره یې فرانسه د کوربه په توګه انتخاب کړی و. هغه د خبره هم کړی چې د 2010 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د جنوبي افریقا د کوربتوب لپاره یې هم رشوت اخیستی و. د بلې خوا د چهارشنبې په ورځ د انټرپول یا بین المللي پولیسو د فیفا د 2 پخوانیو مامورینو او 4 پخوانیو اجرایوي چارواکو د نیولو امر وکړ.
دا افینری وای موسی ویل چې د بوکو حرام د یغیرلی په مقابل کې د نایجیریا د حکومت په جګړه کې تر اوسه پورې 3500 کسه وجل سوي دي. د بشري حقوقو دغه مؤسسه ویل چې د هغې پلټونکو او تحقیقونکو ته دا معلومه سوي ده چې د 2009 کال را په دې خوا د نایجیریا د اردو په چاپو او حملو کې 1200 کسان وجل سوي دي.
او د امریکا د مرکزی بانک کارپوهانو ویلی دی چې د امریکا اقتصاد د سش کال د اپریل او می په میاشتو کې بیرته خپل وده پیل کړې ده، خو د کال په لومړیو درو میاشتو کې یو څه سوکه او کمزوري سوی و. د دې ارزونې رپورټ پرون د چهارشنبې په ورځ خپور سوی او هغه په ټول ملک د تجارتي موسسو د څارنې او سروې په اساس ترتیب سوی دی چې د مرکزی بانک چارواکو ته دا موقع برابره کړې چې دوی کولی سي چې دوی دوې اونۍ وروسته د سود سطحه جګه کړي کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. تمه کېږي چې په راتلونکو اونیو او یا څو ورځو کې به د کیوبا او امریکا ډیپلوماتیکي ګام په بشپړه توګه پیل سي او سفارتونه په هم پرانستل سي. د امریکا ژغ خبریال جرمو سوکولسکي وایي چې دا نوی ډیپلوماتیک ګام د هغو هلو ځلو یوه کامیابه نتیجه ده چې پخوا د ناکامۍ سره مخ سوی وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د کیوبا مشر راول کاسترو د امریکا د لوی وچې د مشرانو په غونډه کې په شریکه د خبره کړې و چې د امریکا او کیوبا د اړیکو تاریخچه ډېره کړکېچنه ده. د اوباما حکومت نه مخکې هم د امریکا نور حکومتونو هم د کیوبا سره د اړیکو د رغولو هڅه کړې وه. لیکوال پیټر کونبرش چې د امریکا او کیوبا د اړیکو د رغولو په اړه یوه کتابچه هم لیکلې ده وایي چې
was preceded by Jimmy Carter and by Henry Kissinger.
د اوباما نامه کې جيمي کارټر په وخت خارجه وزیر هنري کیسنجر او بیا تر یو حد د کلینټن په وخت کې هم کوښونه وشول او هرچا تر خپل وسه کوشش وکړو چې د کیوبا سره جدي خبرې وشي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي هغه تاریخي ونه لا هم خلکو ته یاد ده چې
unmistakable evidence has established the fact
دا سه قوی شواهد شته چې د توغندیو په ساحو پر لپسې بریدونه شوې دي. د توغندیو د شخړو سره سره هم د جمهور رئیس کینیډي لخوا په مخفي توګه د کیوبا سره ډیپلوماتیک اړیکه پل شوې. خو د لیکوال کاربلش په وینا جمهور رئیس اوباما د کیوبا سره اړیکو کې ځکه ډیره کامیابی ترلاسه کړې چې کیوبا ته نږدې پروت امریکایي ایالت فلوریدا کې سیاسي بدلون راغی. په فلوریدا کې د کیوبایي نژاد خلکو شمیر ډیر زیات دی. لیکوال کورن بلش په دې باره کې وایي چې
پبلک اپینین دیر هاز شفټډ اس دی کاین اف اولډر جنریشن اف اف
د کیوبا پاره د نوی نسل درې د پخوانی سره ډېر توپیر لري او اوس خلک د فدرل کاسترو کیوبا ته په یو بل سترګه ګوري او غواړي چې اړیکې ورسره وپالي. د جمهور رئیس اوباما له خوا کیوبایي نژاد امریکایانو ته د سفر د اجازه نه پس ډېر خلک کیوبا ته لاړل او راغلل او ویلیدل چې کیوبا باندې د امریکا له خوا لګیدلو اقتصادي بندیزونو هیڅ تغییر نه دی راوستی. بیا په تیر دسمبر کې چې یو امریکایي قراردادي او د سی آی ای یو جاسوس په بدل کې د کیوبا درې جاسوسان تبادله شول نو ورسره د اړیکو په سمون کې نور هم تیزه راغی. پیټر کارنش په دې باره کې وایي
Barack Obama understands that he has a finite period of time to
Barack Obama په دې پوهی کې چې دا وسنه وخت د اړیکو د سمون او د پالیسۍ د بدلون د لپاره ډیر مناسب وخت دی. نو غواړي چې د نه مخکې چې د دې اړیکو د سمون د خونان راشي او د ترګ نه پاس پکې بدلون راولي د غواړي چې پرمختګ وشي. خو د کیوبا سره د اړیکو د سمون د لپاره د بندیزونو د لری کولو د لپاره د کانګرس منځوري ضروری ده. هغه کانګرس چې دا وخت د امریکا د اوسنی واکمن حکومت مخالف ګوند جمهوري غوښتونکي ګوند پکې برلاسه دي. نو که چیرې دغه بندیزونه لری شي او اړیکې فعال شي نو یو امریکایي ته بلار خلاص شي چې د کیوبا پایتخت خوانه ته لاړ شي ساتیر کی او ونه شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. افغان کاریګر بیا روزګاری اندیشمن کړی دی. یو شمیر کاریګرو له امریکا ژغ سره په خبرو کې د ملي یووالي له حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې دی.
دا د خوزکار په مرکزی برخه کې د یعقوبی اډې د جماعت مخې ته راغونډ شوي کارګران دي. دوی هر سهار وختي د کار میندلو په هیله دلته ځان رسوي او شمیري هم ورځ تر بلې مخ پر زیاتې دوه کاری د کار میندلو په تمه زیاتره دغه ولاړ کسان یوه جوړه اضافي غوټه شوي جامې او د لاس مزدوري وسایل تر څنګ ګرځوي، خو وایي چې د کار د نشتوالي له امله نور د وسایلو په وړلو راوړلو هم ستړي شوي دي.
انور الله د درغولې کور د پوره شرته کور پیدا شي وسره لور شي خلک سره کورته کله وی کله نه وی بکورې ډېر دي وسه یوراسي خبره ده کله 1500 کله 2000 کله 1400 کله یو امنه کړیا وړي
محمد خوښ کې دوچ خوړې وسودن کې مال دلته کار لپاره راغلم ولا کارونه نسته بيخي کارو خو سره تللی دا خلک ډېر خور زار څو سره قسم ده په جمعه کې به ورځ کار پیدا شي یا پیدا نشي
خو کله چې یو څوک د کارګر په بیولو پسې راځي نو بیا د سترګو په لپ کې لسګونه کارګر ترې چارچا پیرتاویږي او هر کارګر هڅه کوي چې توجه یې ځان ته جلب کړي. زین الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. هغه بیروزګارۍ او غریبۍ د خپل کور کلي پرېښودو ته اړیستلی، مګر وایي چې په خوست کې هم د نورو کارګرانو په څیر په کار پسې للهانده ګرځي.
کار نشته، روزگار نشته، مزدوری نشته، ولورش 1500 روزانه ده، بیگانه برته منډی وی هم پایدوش پایدو نشه، ده ټوله ده رقم مول ده، ده موږ ده اشرف غنی نه ده پښتنه ده چې باید موږ ته کار زمینه ده شون برابر کړو.
که څه هم د ملي یووالي حکومت د جوړېدو ډېر وخت نه کېږي، خو په مجموع کې د افغانانو نظر دا دی چې د حکومت په جوړښت کې ځینو ستونزو دغه هیواد له مختلفو اړخونو له یو ډول بحران سره مخ کړی. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت تر څنګ د ملي یووالي له حکومته د افغانانو بل ستره هیله دا ده چې بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې ډیر زیار وباسي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اشرف غنی صاحب چې کله په ګینو سرو ورځې مو موږ د دې نه ډېره هیله لرله، ډېره توقع مو تر لرله چې موږ ته کیدای شي دا موږ بادشاه دی او موږ د ته ورځې مو اوټونه ورکړو چې دا به موږ ته د کار زمینه برابره کړي. بالکل کاروبارونه په ټاپه دردل دي، نه کاروبارونه شته نه روزګار شته. موږ د نه دا توقع ده چې ورځې مو موږ ته کار زمینه برابره کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت معلومات ښیي چې په هیواد کې د کار پر شرایطو برابر 12 میلیونه وګړي شته، مګر زیاتوي چې له دې جملې کابو 4 میلیونه بیکاره ګرځي. دغه راز په هیواد کې د کارګرانو ټولنه وایي چې د کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې تر 1 میلیون ډیر افغان ځوانان د مخدره موادو پر استعمال روږدي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
څو لنډ خبرونه. د پارک پیلس په میلمستون باندې د حمله کوونکو ډله نیول شوې ده. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې په تیر یو کال کې څه د پاسه لس زره جنګیالي وژل شوي دي، او په داسې حال کې چې په محلي وخت د سې شنبه په مخصوصاً په عراق او سوریه کې په دغې ډلې باندې 22 نورې هوایي حملې هم وسوې. پنټاګان ویلي دی چې د انتراکس ژوندي میکروبونه چې په تصادفي توګه د امریکا او نورو هیوادونو تجارتي او نظامي لابراتوارونو ته استول سوي وه، تر هغه چې اول یې فکر کېده ډېره بده پېښه ده. په جنګ ځپلي ختیځ یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو د یوې لوی مورچل څخه بهر پرون د چهارشنبې په ورځ بیا یوه لویه جګړه سوې چې تر 12 تنو زیات کسان پکې وژل سوي دي، او دا خطر یې راپیدا کړی دی چې هغه هیواد بیا بشپړې جګړې ته ورداخل نسي. د یونان صدر اعظم پرون د چهارشنبې په ورځ بروکسل ته تللی دی چې د هغو هیوادونو څخه چې یونان یې پوروړی دی د نورو پورونو د اخیستلو غوښتنه وکړي، ځکه چې اتن بې پیسو سوی دی او د نړیوال وچې صندوق یو لړ پورونه باید ور ادا کړي. په امریکا کې د محکمې اسناد چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپاره شول ښیي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو پخوانی غړي د فوټبال د 1998 کال او 2010 کال د نړیوالو اتلولیو په ارتباط رشوت خوړلی و. د افغان نړیوالې موسسې ویلي دي چې د بوکو حرام د یغې ډلې په مقابل کې د نایجیریا د حکومت په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 8000 تنه نایجیریایان وژل شوي دي، او د امریکا د مرکزی بانک کارپوهانو ویلي دي چې د امریکا اقتصاد د سش کال د اپریل او می په میاشتو کې بیرته خپله وده پیل کړې ده، خو د کال په لومړیو درو میاشتو کې یو څه سوکه او کمزوري سوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د دې اوس به هغه راپورټ واوري چې په نړۍ کې د خلکو د لوږې په باب د یو تحقیق په اساس برابر شوی دی.
د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو نړیوال ټولنې یا آی اف پی آر آی ویلی چې د دوی غټ هدف دا ده چې په 2015 کال کې په نړۍ کې د خلکو لوږه باید نوره ختم شي. د ملګرو ملتونو د تخمین لمخې ویل کیږي چې همدا اوس په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د لوږې سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې د 2 میلیارډ نه زیاتو خلکو ته په پوره اندازه ویټامین اے، اوسپنه او زنک نه رسیږي. د دغې ټولنې په راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې اوس هم د خلکو زیاته لوږه په افریقا او د جنوبي اسیا په ملکونو کې موجوده ده. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي شینګین فان په دې باب ویلي:
We have made tremendous progress in the last several decades. So poverty has come down.
مونږ په تیرو 100 لسیزو کې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ کړی دی، نو په دې خاطر د خلکو په غربت او لوږه کې کمی راغلی، مګر د دې سره سره اوس هم مونږ د جدي ستونزو سره مخامخ یو. هغه وایي چې دا د ټولو خلکو اخلاقي مکلفیت او وظیفه ده چې د خلکو د لوږې په ضد مبارزه وکړي. هغه وایي:
We got to work together to solve that problem. Secondly, it is also an economic issue.
مون باید ټول په شریکه د دغه مشکل د حل لپاره کار وکړو. دویم خبره ده هم ده چې دا یو اقتصادي مشکل دی. د خلکو د لوږې او د عدم تغذیه کمواله زیاتره په اقتصادي وضع پورې هم ارتباط لري. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوال ټولنې عمومي منشي خاغلی فاندا هم ویلي چې د لوګي په کموالي کې د $1 سرمایه گذاري هم ډیره ګټه لري. د دغه نړیوال ټولنې په کلنی رپورت کې دا هم ویل شوی چې په برازیل، چین، تایلند او ویتنام کې د خلکو د لوګي په کموالي کې فوق العاده زیات پرمختګ راغلی دی. خاغلی فاندا هم ویلي دي چې د لوګي په ضد مبارزه کې دا ضروری ده چې د حکومتونو، شخصي مؤسساتو، اجتماعي ټولنو، د قانونو او د نورو ډلو ترمنځ باید جدي همکاري موجوده وي. اغلی فان ویلی دي چې همدا اوس په نړۍ کې د غنمو، وریجو او د نورو حبوباتو د حاصلاتو د زیاتوالي نه علاوه باید د سبزیجاتو او د میوې د حاصلاتو زیاتوالي ته هم زیاته توجه وشي. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوال ټولنې عمومي منشي خاغلی فان د مخ په انکشافو ملکونو ته د خبرداري ورکړي چې په دغه ملکونو کې خلک په ډبو کې د بندو خوراکونو د استعمال نه زیاته استفاده کوي. هغه وایي چې په دغه قسم خوراکونو کې زیاته چربي، بوره او مالګه موجوده وي چې هغه د انسانانو د چاقي سبب ګرځي. هغه ویلي په دې برسیره دغه خوراکي مواد په کافي اندازه ویټامینونه هم نه لري چې د هغې د خوراک په نتیجه کې یو انسان د ویټامینونو د کمبود سره مخامخ کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
او دا دی اوس په مکړی یو طبي مطلب ته. درنو اوریدونکو، موږ ته په کابل کې د سترګو د امراضو متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په باره کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي:
د ساده اساسونه دي چې بعض وخت په سترګو کې یو عادي خارش پیدا کیږي، اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو تروالی او خارش او بعض وخت سترګو بکې دا پیدا کیږي. مګر دا مهمه چې دوی دوه شکله ده، یا یې هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرنکاتا. ډېر معموله ده مزلین په مملکت کې په نړۍ کې شته. مزلین په مملکت کې چې د هوا ډېره وچه ده، د هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تکلیف ډېر شدید په افغانستان کې
ډاکټر فیضی وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په ښځو کې ډېر لیدل کیږي. دی وایي چې په دې وروستیو وختونو کې څېړنو دا ښودلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډیر استعمال، تلویزیون ته ډیر کتل او ډیر درس ویل دي، یعنی ډیر کار کول د سترګو د وچوالی سبب ګرځي او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش، درد په سترګو کې د ستومانۍ او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي. خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډیرې حساسې وي. دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي. ډاکټر وحید فیضي وایي چې د سترګو سوروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي.
د سترګې وچوالی یا درغای مخصوصا په ښځو کې ډېر دي، سترګې د سوزش او خارښ سبب وشي. د لمر څخه کار څه لري چې دا هم یو امکان شي چې وایي چې یو رقمه پیسې ده. دا ډېره مهمه ده کله چې سره یو د تورو عینکو استفاده وکړي.
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظی وایي که غواړی چې روغ او سالم سترګې ولري نو د ډیرې ګرمې او سړې هوا، دوړو، خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتئ او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړئ او ډیره مالګه مخوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا یو تصادفي خبره نه ده چې هغه وادونه چې شذ پکښې د نارینه او پښان حقوق لري او شذ ته حکومتداري او اقتصاد کې برخه ورکول سوي وي تر نورو هیوادونو باثباته او سوکاله وي. دغه وادونه د تشدد نه د ډاک افراطیت د خطراتو سره هم لږ مخامخ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د شذ د نړیوال موضوعاتو لپاره سفیره کاترین روسل په دې روسي وختونو کې په خپل بلاګ کې لیکلي دي، اقتصاد هغه وخت قوي وي چې ښځو ته د کار په قوې کې او د نارینه وو په شان برابر فرصتونه ورکول سوي وي. که چیرې ښځو ته د سولې په برخه کې برخه ورکړل سي نو نتایج یې ښه تره وي. هغې هیوادونه ډېر باثباته وي چې پکښې ښځو ته ارزښت ورکول سوي وي او ښځو ته د خپل استعداد څخه په بشپړه توګه د کار اخیستلو فرصتونه برابر سوي وي. د تشدد نه ډک افراطیت د مخنیوي او په خلاف د مبارزې په نړیوالو هڅو کې هغه مسایل چې په ښځو باندې زیات تاثیر لري په مکرره توګه له پامه غورځول کیږي او ډیر وخت داسې وي چې د ښځو د حقوقو څخه د امتیاز اخیستلو او یا ورکولو په توګه کار اخیستل کیږي. موږ پوهیږو چې ښځې د تشدد په مخنیوي کې ډیر مهم نقش درلودای سي. د څو کلونو په جریان کې موږ ولیدل چې د ښځو مشري او ونډه په ولسونو کې ثبات راوستی دی او د دې سره مرسته کړې ده چې ولسونه غښتلې سي او د تشدد قرباني نه سي. غښتلې ښځې د سوکاله او غښتلو ټولنو بنسټ جوړوي. دغه علت دی چې د اوباما د حکومت په دوران کې په نړۍ کې د ښځو او نجونو د وضعیت ښه کولو ته او د ښځو پیاوړتیا ته د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې ځای ورکول سوی دی. دا وخت دی چې موږ ټوله دا ومنو چې د هرې ټولنې د ښېګڼې لپاره د ښځو پیاوړتیا مهمه ده او ډېر وختي باید دا منل سوی وای چې د ښځو مسایل هغه مسایل دي چې د ټولنې په ټولو افرادو باندې تاثیر لري. د دغسې مسایلو حل او په پروسې کې د ښځو ونډه د هر هیواد د سوله ییز راتلونکي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
Hello, آشنا رادیو.
خبری اترې، گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اترې، گفت و شنود.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیر منیسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس ته د خبرونه محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې محترم نسرین محمود عزیزی او احمدی صاحب دی دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا